شریکان و حقوق بشر نباید در دستور کار سیاسی افغانستان باشد، بلکه در محور اصلی تصمیم گیری ها باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومتشان با وجود محدودیت در برابر زنان در همه عرصه های تحصیلی و کار و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مدعی است که حقوق همه افغان ها به شمول زنان را بر اساس اصول شریعت تامین کردند، آنچه که جامعه جهانی آن را نمیپذیرند.
رادیو آزادی. سلامونه، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ زه صفی الله ستانګزای مو د آزادی رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو، نن جمعه ده، می دریمه د رسنیو د آزادی نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د آزادی د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري الکتر لګه ولس دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او دیته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبرلان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبرلان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په خولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلی کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تېره اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو.com کې ولولئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په افغانستان کې د داعش د ګواښونو د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښوولې ده. دا رپورټ هم تاسو ته خبروو چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ډرون الوتکو لیدل کېدو خلک اندېښمن کړي دي.
دا خو د شپې تقریبا 12 بجې وې، داسې 2000 غونټې لرل. ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله، داسې ګزمه یې کوله.
موږ په کندهار ښار کې په روژه کې د څو ځلې د ډرون طیارې غږ اورېدلی دي.
نن جمعه د می میاشتې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو افغان خبریالان په څال کې دي.
مونږ که چېرته د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت یا خراب سیاسي وضعیت ته په خبرونو کې پوښښ ورکوو، دوی څخه پوښتنه کوي، دوی یې مخه نیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل 3 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په زولونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څانګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستانه د باندې د تهدید د رامنځته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ABC شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر وروسته نږدې 3 کلونو کې داعش په افغانستان کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 48 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په وروستیو کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهار پورې ډرون الوتکې لیدل شوي. طالبانو دا کار د امریکا لخوا د افغانستان په هوایي حریم تیری ګڼلی، خو واشنګټن تر دې دمه په دې اکله څه نه دي ویلي. دا هم پوره څرګنده نه ده چې د غلوتکې د کوم هیوادو دی او د کوم ځای ده چې لپاره د افغانستان فضا ته داخل شوی. خو څارونکي په دې باور دي چې د غلوتنې چې خلک اندېښمن کړي امکان لري په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي سره ارتباط ولري. په دې اړه سلطان محمد سرواری یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرې ورځې میاشتې دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکی جوړ کړل. په کندهار کې بریچ د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کیږي او مسکو ته نږدې بریچ لسګونه کسان پکې ووژل شول. داعش ترهګری ډلې د دواړو بریدونو پړه په غاړه واخیسته. د وري په دوهمه نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو د معلوماتو په اساس یوویشت کسه مړه او یو پنځوس نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کنسرت په تالار برید کې لږ تر لږه یو سلو څلور څلوېښت کسه ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو په اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشانه پورې د بی پیلوټو الوتکو د لیدل کېدو رپورټونه خپاره شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وري په یولسمه تلو نیوز سره مرکه کې دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او وویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویند هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه.
د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان پر هوایي او فضایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو غندو له امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغوی وعدونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقص کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنه کړي تر څو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي.
د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر کال وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکې له پاکستانه پرواز کوي خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه خبره رد کړه. بلخوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په دې وروستیو کې اړیکې له طالبانو سره ترینګلې شوې دي وویل چې خلک فکر کوي چې طالبانو د افغانستان هوایي حریم د دې په وینا د ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلی دی. خو تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دي او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت د دغه رپورټ تر جوړېدو د ازادي راډیو پښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی خو مخکې ویلي دي چې د داعش په څیر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعال وساتل شي. په دغه ډول عملیاتو کې بی پیلوټه الوتکې کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو اعلامیه کې وویل چې د القاعده مشر ایمن زواهری د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. د هستوګنې د سیمو د پاسه د ډرون الوتکو پروازونو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسیدونکی چې نغواړي نومې رپورټ کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې په ځانګړې توګه د خادي او غم د غونډو په محل خلکو ته ویره او اندېښنه پیدا کوي. هغه وویل چې په وروستیو کې د خپل کور د پاسه یو ډرون لیدلی دی.
دا خو د شپې تقریبا دولس بجې وي داسې دولې زرغونتې لرل او ما ته خپله همدغه ډرون ښکاره شوله چې ګرځېدله داسې ګزمه یې کوله او دل بنګه او له هغه نه هم د خپل غږ نه هم لکه مخکې د وخت جمهوریت کې موږ ته اندازه لګېده چې دا کوم غږ دی و دا د ډرون و نو داسې ګرځېده یو څو ګزمې وکړلې بیا داسې مخ په مقبله باندې لاړه د کندهار په طرف باندې.
د کندهار یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ډرون غږ اورېدلی دی.
موږ په کندهار ښار کې پروژه کې د څو ځلې د ډرون تیاری غږ اورېدلی دی حتی د روژې د مخه هم څو وار اورېدلی دی.
د نیمروز یو اوسیدونکی وایي چې له کوچني اختر مخکې د زرنج ښار د پاسه بی پیلوټ الوتکه لیدلې. هغه وایي چې طالب چارواکي ښایي په دې حقه توضیحات ورکړي.
نو دا دوی موخ او هدف خلک مشت معلوم سي چې دوی چیش لپاره دلته راځي او چیش لپاره ګرځي ځکه موږ عام وګړي یو. نو زموږ غوښتنې د مسؤلین څخه دغه ده چې دا ویګوري او معلومات وکړي چې دوی د چیش لپاره راځي او په دغه هکله هم وایي چې دا له کوم هیواد څخه رسنیږي ممکن دا د امریکایان یا هم د ایران ني یان دا ډېر احتمال چې ځکه نیمروز ایران ته هم نشته دي.
داعش ترهګرې ډلې تیرې مرحومې میاشت کې په کرمان کې د سپاهي پاسداران د یو پخواني قومندان جنرال قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین په مراسمو خونړی برید وکړ چې لږ تر لږه 95 کسان پکې ووژل شول. تمیم آسی د لندن په سلطنتي کالج کې لوړ رتبه څېړونکی په دې باور دی چې د څو هیوادونو ډرون د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي.
حریم فضایي افغانستان د کنټرول رژیم طالبان است.
د افغانستان هوایی حریم د طالبانو په کنټرول کې نه دی. اوس مهال څلور هیوادونه د افغانستان په هوایی حریم کې خپل ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکې الوزوي چې روسیه، ایران، پاکستان او د امریکا متحد ایالاتونه دي. اکثریت هغه الوتنې چې اوس کېږي د ایران، روسیې او امریکا دي. هغه بی پیلوټ الوتکې چې د امریکا دي اکثر له پاکستان او قطر څخه پرواز کوي او د افغانستان په هوایی حریم کې د کشف او څارنې کار کوي. خود مسکو له پیش وروسته د افغانستان په فضا کې د ډرونونو د الوتنو زیاتوالی اکثره د روسیې او ایرانی ډرونونو دی چې وروسته دوی تور لګوي چې ګواه کې د امریکا او ناتو دي. دلیل هم هغه بریدونه دي چې د داعش خراسان څنګه مسکو کې وکړل.
وایي دلیل شمو حملات بود کې داعش خراسان د مسکو انجام داد.
خغلی عسی چې په خوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هم پاتې شوی زیاتوی چې د بی پیلوټ الوتکې کله ناکله بریدونه هم کوي خو طالبان یې د ده په وینا رپورټ نه خبروي. محمد رادمنش د افغانستان د نسکور شوي جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند وایي چې د جمهوریت په محل هم د افغانستان رادار سیستم د افغاني ځواکونو په اختیار کې نه و خو د افغان ځواکونو د خود کفایي لپاره هلې ځلې روانې وي. خغلی رادمنش د اوسنی وضعیت په هکله ازادي راډیو ته وویل
د افغان ځواکونو لپاره نه یوازې رادار بلکې د دافع هوا تجهیزات هم نشته چې په ستراتیژیکه سطح د افغانستان په فضا کې د هر ډول پرواز مقابله ورباندې وشي.
طالبانو په تکرار ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ځپلې خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې قوت نه یوازې زیات شوی بلکې په نړیوالو اهدافو هم کولی شي بریدونه وکړي. دغه انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې چې د وري په نهمه یې خپور کړ وویل چې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې طالبانو سره خونړۍ سیالي لري خو تر اوسه هم ځواکمنه ده. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په کندهار او مسکو کې د داعش له بریدونو څو ورځې مخکې امریکایي سناتورانو ته وویل چې د داعش خراسان څنګه به تر شپږو میاشتو کمه موده کې وکولی شي چې له افغانستان نه بهر د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګټو برید وکړي. علي احمد جلالی په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد په دې باور دی چې کچېرې داسې وشي نو امکان لري چې امریکا په افغانستان کې ځینو اهدافو باندې لری برید وکړي.
کله چې د امریکا ګټې وګواښل سي نو امکان لري چې اهداف د هغو امکاناتو په وسیله یې چې لري لری وولي او لمنځه یوسي، لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې لمنځه یووړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن جمعه د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستي او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی و د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
موردی هستند که خبرنگاران در داخل افغانستان با آن مواجه هستند.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت سوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنۍ که در داخل افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي، د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی، چې ډېری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول، چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام له خوا ټول خبرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 1250 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت له قزاقستان او ترکمنستان سره موافقه کړې چې جنوبي اسیا ته د روسیې د تیلو د رسولو لپاره د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیک مرکز جوړ کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دې مرکز جوړېدا به افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې پر لوجستیکي مرکز بدل کړي. په دې اړه موافقه په دې سال کې شوې چې د ازبکستان ولسمشر له پانګوالو غوښتي چې د ترانس افغان پروژې په شان په سترو پروژو کې پانګونه وکړي. تفصیل عصمت سروانه ورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د لوجستیکي مرکز د جوړولو په اړه به تخنیکي ټیم په دوو میاشتو کې د دغه مرکز د رسمي پلان په اړه موافقه لیک ترتیب کړي او په شپږو میاشتو کې به درې واړه هیوادونه پانګونه پکې پیل کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په وینا افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان د استازو د تیرې اونۍ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لوجستیک مرکز په هرات ولایت کې جوړ شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات
په هرات کې د یو ستر لوجستیکی مرکز پر جوړولو موافقه وسوه. یو ستر نړیوال لوجستیکی مرکز به ان شاء الله د دریو هیوادونو په همکاري رامنځته کیږي. په دې مرکز کې به قزاقستان هم ونډه او پانګونه لري، ترکمنستان او موږ هم
میداشته باشه و ما هم میداشته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هم ویل چې روسیې چمتووالی ښوولې چې د مرکز ته به 50 بلیون ټنه نفتي مواد د جنوبي اسیا د هیوادونو په هدف واستوي. له بلې خوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون پنجشنبه پر پانګوالو ژغ وکړ چې د ترانس افغان پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو په جوړولو کې ونډه واخلي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې زیایف دا خبره د تاشکند پانګونې فورم ته په وینا کې وکړه. د وویل له بهرنیو شریکانو سره د چین، قرغیزستان، ازبکستان او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل لارو د جوړولو چاري یو ځای پیل کړي. دا ستراتیژیک پروژې به د سیمې اقتصادي وضعیت زشت بدل کړي. منځنۍ آسیا به پر یوه داسې نړیوال ترانزیتي مرکز واړوي چې شمال او جنوب، ختیځ او لویدیځ سره وصلوي. پانګوال او نړیوال سازمانونه رابولي چې په دې سترو پروژو کې ګډون وکوي او په مدرنو بنیادونو د ورېښم ستره لاره احیا کړي. د ترانس افغان نوی جوړیدونکی کوریدور به اروپایي اتحادیه، روسیا، افغانستان، پاکستان، هند او د جنوبي اسیا نور هیوادونه له یو بل سره د ریل لارې په وسیله ونښلوي. په افغانستان کې دا ریل لار چې 640 کیلومتره اوږدوالی لري له مزار شریف څخه پیلیږي، له سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه تیریږي.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
ښځینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالبانی سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي، دویم دا چې دوی ښځې دي. موږ په ځان ټایمز کې هم زه هم نور همکاران د دې شهید پات شوی چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکه نیولې ده. هغوی ته مو پیغامونه استولی دي، مستقیم تماسونه مو نیولی دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب نه دی راکړی.
سمی سره موږ یعنی خبریالان نشو کولای لومړنیو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت ویاندویان په اسانۍ سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفع دي. خپلو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي، په هغې مسایلو کې له رسنیو سره طالبانو د حکومت د ویاندویانو همکاري پریمانه ده.
خواب سیر په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له نشتوالي سره مخامخ دي، منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریکي، خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنیو سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغې سره مرکې وکړي. د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو، اوس چې دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تېرو، دلته هم همدغه مشکلات دي. په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابعو لرې یاستو.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 12 دستورالعملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستورالعملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ټرافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپکېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک ده. د پیخی دلیل د موټر چلوونکي به احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبی ډول ترافیکی پیخی ډیر کیږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په خولو ویل د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران اسنا خبري اژانس ته وویل د چابهار بندر لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. د ویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړې او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان $100 میلیون پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې دی وی پښتنې په جواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دی ورکړي. دی په عینال کې ویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیرونه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلی وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلی ویلي چې افغانستان ته بی پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سپان الله مصبا.
په فایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب، تر توه چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څرقم دی.
ایرمی ربانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیر ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت تر لاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول، دوی خوشې کړل او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا را پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایه قوې، لوی څارنوالۍ، مدافع وکیلان، انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تورط هغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته که. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کېږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوشی کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي، په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډېره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې څرخه مجازات ورکړل شي، ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلکه د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته ستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیگناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې به د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس پتیر کې چې کله دوی حاکمیت تر لاسه کړ، اسلامي امارات حاکم شو، دوی زندانیان خوش کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وو چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بل هغه تفکیک شوی او خوش کړی ول. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوش شول. اوس هم په ورسته یو کې همدغه حالت روان ده او دلته اوس وګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي، د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې، په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوا لري یا ریزی لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوی بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي او په زمین کې ګناهکار خوشې نه شي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بی گناه کس که چیر تا بندی کی گی اگوی اقده اخلی دی طولانی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری.
یه خدا مسئله ده چه مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چه دی غدوی اغا قید تکمیل شده، بل پا زندان که یو زندانی کم حقوق لری چه اغا باید مراد چه من سبا ده چه خبرون اخباری گی چه پا زندان که لبندیان و سر نامناسب چهان کی گی؟
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودی، زندانونو د چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپله جزا نقدي جریمې او دې ته ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي، هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ ووسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس له دې نه ورهاخوا هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې آزادیانو راضي هغه په خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف زندانی که دو دانه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینه رامنځته کړي، بلکه اصلاح ځای ده، نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه آزادي سلب شي، نو ټول عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او د فضا داسې فضا وسی چې د پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری ګل ک شکنجی دی په زندانونو کې لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي، او له دې نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونه شي دا کومه بدې پایله درلودلی شي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده، که چیرته نه پلی کیږي ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل، او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چیرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زرونه که رامسته کیگی د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکړي خلکو د اراده موضوع ده د رضایت موضوع ده نو چې رضایت سطح را ټیټیږي خلک ډاریږي او دا په نړیواله سطح باندې هم ستونزې راولاړی بلغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یو هیواد په واسطه په رسمیت نه پیژندل شوی خو دوی کچیرته د عدالت موازین عادلانه نکی په نړیوالو ملي او شرعي اصول سم برابر نکی شفافیت پکې رانه ولی نو لیکه شک نشته د شدی به په خپل په اوږد مهال کې به ډیر غټ ستونزو او ناخواله سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډیر ستونزې راولاړي
کراسو د خزو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي خبرونه دام وایي چې مثلا خزی نسته دی خزو د نیولو لپاره نارینه خزو نسی بیا یې دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی سي څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي
ګورې اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته نه په عادي قوانینو کې شته نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کیږي جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې ځکه خزینه دوی نیولی دی مثلا په خپل ویلی دی چې تر دې حدا پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دی اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمین نشتون لري مثلا ازادي د بیان د مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسی حق ده او د تورته مسایل دی چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي اوس که ادعا لیوی خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې داسې څه شوي دي له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري نو مدني ټولنې شتون د رسنیو شتون د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه او قوانینو شتون د مسلکي کسانو شتون د مستقلو کسانو شتون چې بېطرفه کسانو سی د عدالت په تامین کې یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي یا مثلا پې ګناه بندیانی کیږي لکه ځینو ښځینه وو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول او خپله یې غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي یا دوی سره شکنجه شوي دي یا پروسه یې عادلانه ده نو د دغو ټولو د مختلفو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیک لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کیدلی سي له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري له بلې خوا دوی وایي چې نه زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یوه ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې ده دغه این جی او کانسپټ همدغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا اپوزیسیون دي خو که هغه سیاسي هغه سیستم موږ ولرو احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کي او مختدي اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپله اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي خپلې ستونزې خپله نه وایي نو دو ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسی د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده ولی دې لپاره چې هغه ستاندردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا بې طرفه خلک لاړ شي مانیتورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کی دو خبرو باندې خلک باور نه کوي او د سن زده د خلک ډاریږي خلک ولاو کا عادی کا سموسی کا مثلا خجرم خو طبيعي پدیده ده یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم تلاند راځي یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نور منګه ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم دا و کی یو هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسکه خپل کورنۍ سره تماس ونیسي تر ډیر وخت دوی ورکه کی دوی نه مانیږي دوی به ویلي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کی
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا د شمه ماده دي د لسودات هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د تر څنګه تعذيب د انسان باندې د شکنجه د انسان باندې قانونيت د جرایم باندې تبرته نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي باید هغې اقل کورنۍ په جریان کې شي د دې تر څنګه سکوت اختیار کی ی سکوت په دې معنی چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم ولاو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونلري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ سمونه وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابت وي او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی مثلا قاضي به طرفه شخص وسی مدافع وکیل او شتون ولري خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي دې ته ورته شان نو اوس کا دا نظر کې نه ولکیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدیږي ولی مسله دا ده چې په 45 ورځو کې د قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقیف کې پاتې نشي خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې اگر رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا به گناه را خوشی کیگی دا خپل حق تلفی ده دی عام وګړو او د دینه باید مخنیوي وشي
اخر کې حکم نظام ته وایته چې مشوره کوي
د مونږ خو حکم نظام ته مشوره داده چې ک د دې لپاره تداوم را منست شي د نظام ځکه برستل ډیر وختونه افغانان هدي اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت دی برابر کی نظام دی د قوانینو پر بنسټ برابر کی هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات دی نه کوي خو انتخابات ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیل شي او پوی کسان دی راولي قضایا قوه قاضیان دی مسلکي کسان راولي به طرفه کسان دی راولي یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه قاضیان دی هغه دی لري کیسه کاغه استقلالیت نکیږي په تجربه او متخصص کسان دی راولي نهادونه دی بیرته د سی راپیاوړي کی چې لکلوې څارنولي کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کې لوی څارنولي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی را سم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماري نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه د لکه خزو حقوق دی ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کی دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسی زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به در سر کمی دوی به ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مرتیانی چې زه په دوی باندې نیوکه وکم یو بل ته به یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مس پاسه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
دروازه کوم پختنا باران دی نه درځم دننا باران دی دروازے کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے نظر زم جننا باران دے کملنگ دروازے
کوم پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے نظر زم دننا باران دے